سیاسي اړخه د میرمنو او نجونو لخوا د درنو کارونو ترسره کول کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره انجونې م لیدلې چې حتی بچهدانی یې د باندې راوتلی وي یا مثانه یې سقوط کړي وي، مقعد یې ښکته راغلی وي. نو درانده بې رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري.
نن امدا موضوع چیروم ملتی هم وکری. قدر من اردون کو خواهی تاسو هم لیدلی بی چی کلا مناسبتی و رازی لکه اختر را نجدی بی اکثر میرمنی حسا که بی چی پا کور که بدلون را ولی خونی رنگ بی فرشون مینزی پخلنزای منظم بی لده سرا سرا نوری هقا چاری هم تر سرا که بی چی داکتران دی خزول پارا دران کارو نورتوائی. دا کابل اوسیدون که راهی لوایی چی دا هر وقت پا تیر بیا چی دی کور کارو بندی دیر شی پا خپل وڑی لور هم کار که بی.
ایوه لور لرم از اغم تقریبا 9 کلو پا مرده. لوخی منزل، ماشمانو کرارول، یو پخلای و دوده پخول زد خواهمه نور کارونا دا کهوی.
شپک کلن جمیله هم چی دی لوبو او خوانزی تا ایده آماده که دلو وقت دی. دی کور اغا کارونا کهوی چی داور تا جوره نده.
مور می پکور که آواز دم، دی کور ار کار ورتا کم، لوخی ورتا منزم، کتا ورتا جارو کما، رونمی ورتا غلی کما.
د لغمان اوسیدونکی اجمل وای دای سره لدی چې په دې پوهیږي چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت نه دی، خو بیا هم دا چې دوی ته یې سر ته رسول عیب ښکاري، له ښځو سره مرسته نه کوي.
ما یو خورکۍ ده اته کلنه او موږ چې یو هلکان یو، یعنی موږ سره د کور کارونه هم نه ښایي، خو په هر صورت نو خورکۍ مې چې ده د کوی اوبه راوباسي، کور انګړ جارو کوي، کوټې جارو کوي، ظروفونه مینځي، کور بارو بستره ټولول، د کور نور دیګ او کاسه او اماده کولو مینځلو پاکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دا مخته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیاي. مورکۍ مې تنه ده، هغه یعنی د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخته ویسي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخته ویسي، ځکه چې مور مې تنه ده. او موږ به دونه وکولی شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو کورسونو آینده خپل حیات لپاره یو څه مخته ویسو.
د کابل اوسیدونکي نازو په باور په ځینو افغاني کورنیو کې نامناسب دود چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت ګڼي، د دې سبب شوی چې مور د مجبوریت له مخې هر وخت په تیره بیا چې اختر ته چمتووالی نیسي، هم خپله او هم په ماشومې لورې هغه د کور کارونه وکړي چې درانه وي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي، نو هغې سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغوی اقتصادي حالات هم داسې نه اوسي چې بل چا نه مرسته وغواړي، نو هغه کور کې چې مشر اولاد یې لور اوسي، مجبوره ده چې مکلفه ده چې له مور سره په کارونو کې مرسته وکړي. که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت دی د تعلیم اوسي، هغه مجبوره اوسي، ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي، هغه نشي کولی چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي. نو هغه ماشومه لورې هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر کړي، د کور په کار کې مثلا جای جارو وسي، لوښي وینځل وسي، داسې نور نور کار وسي، هغه کې مرسته ورسره وکړي. او هم به مور ته اسانه اوسي، که څه هم دا زم د ماشومې سره د ماشومې ته تکلیف رسوي، خامخا شاید وخت په تېرېدو ورسره دروند بار وسي، کوم دروند کار وسي ته تکلیف پیدا کړي، خو بیا هم دا ډېر ښه کار ده زما په نظر، ځکه چې له خپلې مور سره مرسته کول دي، خپل مور له احتیاجونه ویستل دي، زما په نظر ډېر ښه کار ده، بهترین کار ده. که څه هم باید د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم تر څنګ د کور کار کې که له مور سره مرسته وکړي بهترین کار ده.
خو داسې نارینه هم شته چې هغوی له کور څخه د بهر مصروفیتونو تر څنګ د کور کارونو کې هم له میرمنو سره مرسته کوي، ځکه پوهیږي چې د کور درانه کارونه د ښځو له توان څخه لوړ وي. نقیب چې د شپږو بچو پلار دی په دې اکله وایي:
او زما ماشومان هم شته، لکه لورګانې او زامن. زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم، او وروسته لغنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې له خپلې مېرمنې سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي، نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي، نو خدای مکا چې هغه به په آینده کې یو نقصان پیدا کړی، یعنی یو مشکل ورته پیدا شو. نو د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم رسته کوم له خپلې مېرمنې سره، او له کور نه بهر هم د الله د ګټلو لپاره کار کوم.
د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی وایي چې اختر د خوښۍ او د دوستانو د لیدلو لپاره ښه موقع ده. که چیرې میرمنې او نجونې له اختر څخه مخکې د کور په کارونو کې ځانونه دومره ستړي کړي چې بیا د اختر په ورځو کې خسته او حتی ناروغه وي، له دې ورځو څخه خوند نشي اخیستلی. له آغلې نیازی سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
دقیقا اختر هغه خوشحالی ده چې د ټولو مسلمانانو ده، د ښځو، د نارینه و، د زاړه و، د ځوانانو، د ماشومانو، د ټولو د خوشحالۍ ورځ ده. طبعا هر څوک تقاضا لري چې په دې ورځ ښه لباس واغوندي، ښه استراحت وسیږي، راشه درشه ولري، خپل د دوستانو کورو ته ولاړ سي. کوم بدی لري په اختر کې هغوی سره دغه کوو، پخلا کوو، د هغه میمانیانې کېږي، پسه حلالېږي. سر دغه ښځه دومره وخت مه پیدا کوي چې حتی خپل دغه نوي جامې ځان ته جوړ کړي وي. هغه هم حیانه نغه خلک چې اقتصادي مشکلات لري، چې نوې جامې نه لري، هغه خو په ځای پرېږده. چې نوې جامې لري چې جوړ کړي دي، د دې لپاره فرصت نه پیدا کوي چې د عقلې وایې غوندې یو مبارکي واخلي. چېرته نو چې دا ووزي، او چېرته نو چې دا ولاړ سي، راشه درشه وکړي، او مناسباتونه د اختر وکړي. ښه چې اختر خلاص بیا دوی ته فرصت ورکوي، وایي اوس ستاسې اختر شروع شو، اوس وایي ولاړ سي، اختر مبارکي وکړي.
بله نیازی صاحب، دا خو د اختر د ورځو هغه کوم دودونه سواله چې په افغاني ټولنه کې عملي کیږي. راځو له اختر نه مخکې ورځو ته، دغلته میرمنو باندې څومره ډیر کار وي، او دوی خپل کوم کارونه کوي، خپل میرمنې، خپل وړې نجونې اختر ته د چمتووالي لپاره؟
اختر ته د چمتووالي لپاره عموما ماشومان خو نجونې، وړې نجونې خو دې ته خوشحاله دي چې کالي وکړي، او خپل پلار ته عذر وزاري وکړي چې موږ ته کالي رانیسه، او چپلۍ رانیسه، او د سکول راته رانیسه، او دا واخله واغه واخله. دغه شوق ذوق د ماشومانو سره، او د کور پیغلې نجونې او ښځې بیا دا فکر لري چې پاکاریانې وکړي، کور پاک کی، فرشونه پریمیزی، غالی پریمیزی، پرده پریمیزی، برته اوتو کی، زورند کی، اتاق سم کی، میمان خانه سم کی، خپل د خوب اتاقونه سم کی. دا ټول هر څه چې په دا کور کې دي، دا ټول باید پاک سي، د اختر لپاره صفا شي. خجور پاخه کی، ګوشه فیل پاخه کی، آمادګی یعنی دی په دغه ستړیا او سرخت دی، باوجود دی چې روژه ده، باوجود دی چې د روژه مات آمادګی یعنی دی، ځکه چې د نارینه هم بیا غوږ پورته کیږي چې نه په وخت روژه مات تیار نسی، هغه ته هم دوی ټول مصروفه یي. ورسره بیا دا ستړیاوې هم وي چې دا پاکاریانې دي، او دا صفایانې دي، او دا هر څه ترتیب و تنظیم یې هم د غاړې دي مسؤلیتونه. بعضې چې بیا خپله په کور کې خیاطي کوي، خپل د نجونو د ماشومانو کالي فرض مثال ګنډي، او هلکانو ته خپل زمونو ته، زموږ منطقه کې د قندارې غاړې ډېر موړ دي، فیشن دي، ډېر هلکانې اغوندي، خوښۍ یې چې مند یې، خوند یې، ښځه یې. نه دغه هغه کسان چې دوی ځینې توقع لري، هغوی باید دوی ته غاړې جوړې کړي، هغه د غاړې کار هم ورسره یي. حتی پس له روژه ماته ورته ناست یي، هغه آسان ساده کارونه یې چې د شپې معلومیږي روشنایي کې، هغه د شپې د خواقې پس له تراونه ورته کښېني. شپه او ورځ په دغه شپو کې د لس څخه، زموږ په اصطلاح باندې چې په ویشت ویشت سي روژه، نو بیا د اختر آمادګیانې دي. دغسې کارونه دي چې ورسره دوی مصروف یي، او ډېر ورسره ستړي یي.
بله، تاسو هغه کارو ته یادونه وکړه چې نن سبا هم دا په کلیو بانډو کې، حتی په ښارونو کې میرمنې اخته دي، اوار ورځ هم دا کارونه کوي. که راست په زیان باندې خبرې وکړو، که څه هم د ډاکټرې خبرې هم په خپرونه کې لرو، خو له تاسو هم که واورو دا به بهتره وي. دغلته په یو شمېر کورنیو کې بیا په وړو نجونو باندې هم کار کوي، میندې هم کار کوي، هغه کارونه چې شاقه دي، ثقیل دي، له توانه وتلي دي، په یوه ورځ باندې ډېر زیات کارونه کوي. زیان یې راته وایي.
دقیقا زیانونه یې ډېر دي. دا وخت کې خودی په احساساتو کې دي، نه پوهېږي هماغه وخت کې. بیا داسې وخت راځي چې هغه وخت چې د خوشحالۍ دوی بیا هغه وخت کې مریضي، هغه وخت بیا دوی ډېر کوشش کوي چې باید استراحت وکړي، چې بیا هغه وخت هم دوی فرصت د استراحت دپاره نه لري چې هغه د اختر ورځې وي. د اختر ورځې کې نو چیرې به دې ته فرصت پیدا شي چې دا استراحت وکړي، کوم چې دا لس ورځې، دا نهه ورځې په دغونه ستړیا باندې تېر کړې ده. خصوصا دا قالین شوی و، دا توشک او بالختان او پوشونه او کمپلونه پریمیزه او واره ماشومان انجونه تل راسه تو زوی پایپ واخه هله تر پودر راوره هله تدل تا پدی بنده و خیجه پا پخو بنده دی اغا پخی چی پا او بو کی بیا داغا کی گی دیر پاقا بنده فشار رازی یعنی اغا خپل داغا او بخپل دوی تا تکلیف ور کی اوا کلا سرائی کلا گرمی داغا حالت چول ستریاوی بدبختانه ویم چی مونگ نارینا هم دوم داد زند پارا هار بلی د زند پارا شرم گنی چی دا دوی سر کومک و کی دا غالیو چندلو کی یا دا غالیو پا پریمتلو کی یا دا کمپلانو پا خط و پرتکولو کی دا دوی سر کومک هم نکی متاسفانه دا هر تبیا پا دا خورکی بندی غمیگی و بالاخره دا خور مریضیگی و دا استراحت چی ضرورت لری ارتیاستا اغا استراحت نشی کولای فرصت نلری استراحت تا حتی پا دا سریا کی بیا خوارم چوک سایی نشی خوارلای اشتیاو را کشی نو امکانات هم اکثر کرو کی نی نو بیا دا سبب دا دیرو ناروغیو کی گی یعنی هم دا وقت نده روماتیزم پا ما شمانو که خدای نکرده چی من در دیر حد پوری شاید پاتسیو پاتکی گی زکش دوی پورا ورز لندهی کالی لندهی پا اوبو کی او حقا اوبا چو دوی قلینو نپریوی و کمپلو نپریوی و فرشو نپریوی پا دا اوبو کی دوی ستری سری گرزی سجی اوبا نیسی دیر تکلیفو نورتا پیدا کی گی اتا زکامو نا چی دا دا مرزونو پلار دا نزلاو زکامو دا شیان چی پیدا سو نور طول تکلیفن تبا دا ادوکو دارت دملا دارت دا خوندش دا قلینانو دا کمپلونو دا شیان پریوی اکثر ای دملا تکلیف پیدا کی اکثر ای که دا عاملگی پا دوران کی ماشوم تا زیان رسیگی خود دا طول پا کل کی ام فیزیکلی پریشر دا پا یو میرمنه باندی ام ذهنن یو پریشر دا چی ذهنی او فیزیکی پریشر دا ناروغی سبب گرزی
بله نو په دغسې وضعیت کې به تاسو له خپلو تجربو نه میرمنو ته څه ووایئ چې ام دوی خپل کور پاک کړي د اختر لپاره ام ځان ستړی نه کړي ام نجونې چې په کور کې ورسره دي هغه ستړی نه کړي څه رقم د خپل کار تنظیم کړي دوی
اول به غوښتنه د وړونو څخه وکړو د کور د نارینه څخه به دا غوښتنه وکړو خیر که زموږ پلرونه موږ ته پام نه ده کړی یا موږ خاوندان موږ ته پام نه ده کړی نو زموږ اولاد دې موږ ته پام وکړي دوی اول کومک وکړي په دغسې ورځو کې خپل کور د خزو سره کومک وکړي دا قالین دوی ورته وباسي دوی ورته لوله کي دوی ورته پورته او کته کي خزو ته ووایي چې دا کارونه شاقه کارونه دي دا یې تاسو نه دي په مونږ غږ وکړي مونږ در سره یو رسول الله مبارک خپل د میرمنې سره کار کړی د کار کې ویلي دي دا سنت طریقه ده چې باید کومک سو څوک روژه ده مور مې یا خور مې یا خویندې مې یا مې ورینداره غالۍ پریوي یا قمپلان پریوي دا پیپ ورته زه کش کړم دا فرض مثال اوبه به زه ورته راوړم دغه به زه ورسره پورته کړم په تناب کې به یې زه واچوم په دا اوسپنه به یې زه پورته کړم دا یې تا کار نه ده خو زه د احساس ورکی چې تاسو د دوی سپورټر یاستي تاسو دوی پوشش کی نیولای دا او تاسو د دوی حمایت کوونکی یاستي تاسو نه غواړئ چې دوی مریضان سي دا یو ډول د خزه ته د زړه تقویت ورکی قوت ورکی استقامت ورکی چې ولا شکر زه یو څوک لرم چې ما زور باندې تکیه وکم دا مې ورونه ته دا توصیه ده او په زمين کې خوند ته مې دا توصیه ده چې خوند هم په تاسو باندې تجربه تیر سي وي نو تاسو کوشش وکوي چې مغه څه چې په تاسو باندې تکلیف او ظلم تیر سوی ده تاسو تحمل کوي په ماشومانو باندې نور واړه انجونې تم دغه سوکي زه په ما څه سوي دي چې هغه تر اوسه نه یم کار نه ګرځم دا دې مو کې څه پرواه لري دا غي تقدیر ده چې دلته یز ده نه کې په بل کور کې خو بیا نه سي زده کولای دا فکر ځان سره ملري دا ستاسو تقدیر او دا غي تقدیر ستاسو د تقدیر سره په تفاوت کې نو ولې دا غي تقدیر ته د وسه ورته خرابې ولې په خدای نه کړده په مرز اخته کې ولې په تکلیف اخته کې ولې ای بي کې او په ځان باندې هم پام وکړي ځان پام هم ډیر مهم ده سبا د خیر سره بیا کمپلان پریو په یو ورځ ځان باندې بوج نه راوړي نه دی وای خلاص لسی د مخې دغه ایدیا دی خوندې د ځان څخه لري کې نه دی خلاصيږي ژوند دی د عمل لري کارونه مې د عمل لري ورسره ولې د ځان ته نه خلاصې اې چې امکان لري چې ځان ته نه خلاصې نو په لهازه چې دغه د ژوند لري چې روانه ده هم دغه کارونه هم ورسره روان دي تاسو نو کوشش وکړئ چې دا کارونه کې چې په تاسو باندې بوج سي تاسو تکلیفونه ایجاب کی او تاسو مرزونه پیدا کی د مرزونو زیږندل سي او استراحت ته ورسره ونه لري تاسو راحت ارتیا لري تاسو خو خواړه ته ارتیا لري نو چې تاسو جوړی اسی ټولنه جوړه ده کورنۍ جوړه ده او راتلونکی جوړه ده
بله په همدې اړه یو بله موضوع بیا دا هم کیدلی سي چې کله نجونې ودیږي د خسر کره ځي او بیا هلته په هغه بل کور کې لومړی اختر وي، له دې نه بیا ډېره زیاته توقع کیږي چې باید له مخکې نه راپورته سي کور پاکي او ټول کارونه وکړي. حال دا چې دا اکثره وخت کارو سره بلد نه اوسي دغونه سره، بیا د هلته جار و جنجال هم رامنځته کیږي. په دې هکله سره ته وایې
دقیقا فامیلا باید داسې توقعات ونه کړي د هغه جلۍ څخه چې د دغه کور د ماحول سره نابلد ده، دغه جلۍ سره چې د دغه دستور او رواجونو سره نابلد ده، چې څوک خوشاله کی څه ډول یې خوشاله کی، هغه یو دم کوشش وکړي په نوی ژوند کې داخل شوی د یو بل انسان څخه، دغسې زموږ چهرې مختلفې دي، دغسې اذهان مو مختلف ده، د یو انسان سره یې سر خوړلې ده چې هغه بل رقم یو ذهنیت لري او غواړي چې خپل ذهنیت په دې باندې تحمیل کړي، ځکه چې هغه وایي زه نارینه یم، ته ما ښځه یې، باید ما په طبیعت یې ما په خویو بوی باندې عادت واخلي، څه چې زه وایم چې وکړه هغه وکړي، چې زه وایم مه کوه هغه ته ونه کړي. نو یو دغه پریشر د خور دپاره بس ده، دغه لورکۍ دپاره بس ده. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې هغه د خاوند فشار هم په دې باندې چې خپل وکړه او مکړه ورته ښیي، خپل څه په پرمازه کې ورته ښیي، څه په ژبه کې ورته وایي، څه په اعمالو کې ورته ښیي، څه په ترشتندي کې ورته وښیي. دې خوا ته راشو چې د کورنۍ خواښي خپل تقاضا لري، خسرګنۍ خپل تقاضا لري، ټول اندرندې تقاضا لري، ورندار راغلی د یو دم ورندار بیخي ټول شیانو ته ورسیږي، هېڅ امکان نه لري. ورندار هم تاسو غوندې انسان ده، تاسو خپله د بل د لور سره ښه وکړئ چې تاسو بل کور ته لاړ شئ تاسو سره ښه وسي، او دغه فرهنګ باید له منځه لاړ شي. دغه ذهنیتونه باید ټول اوس خلکو آګاهي ترلاسه کړې ده څه ناڅه، خو موږ غواړو تر لیرو پرتو سیمو پورې دغه ذهنیتونه خلاص شي او خلک په دغه باندې پوه شي چې د بل لورې موږ کور ته راغلی ده، موږ نه څه تقاضا لري څه توقع لري، موږ باید هغه ته څه وکړو، نه یوازې د دې لپاره چې موږ پر هغه باندې خپل تقاضا او خپل غوښتنې تحمیل کړو.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ. مخکې له مخکې نه اختر مبارک درته وایم او د اختر ښې ورځې ولرئ.
مننه همچنان، ښه ورځ پر رب العالمین مو سپارمه.
رازو دیتا چه پا کور که ده درنو یا شاقه کارونو کول میرمن او انجونه لکومو سیستون تو سره مخ کولیشی. نسایی او ولادی داکتر نجمال سما شفاجو وی چه درانه کارونه خځې د ټول عمر لپاره ایبي کولای شي.
درسته ده چې کار د ژوندانه لپاره یو اصلي جز دی، خو دا چې په هغوی باندې فشار را نوړل شي دا به ښه وي. درانه او شاقه کارونه په دوی باندې کیږي، د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، مخصوصا که ډیر ثقیل کارونه کیږي، مخصوصا انجونو ته چې د جامو په دوران کې وي او یا دا بی رقمه درانده کارونه کوي چې موږ خپل هم دا تجربه لرو چې انجونې مې لیدلې چې حتی د بچدانی د باندې راوتلې وي، یا خدای مکه مثانه سقوط کړي، خدای مکه مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بی رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري. خو هو دا چې کار کوي په کار باندې آمخته شي او با غیرت راشي او خپل د کور ژوند چارې په خپل مخته بوزي، دا به ښه خبر وي چې سپک سپک کارونه وکړي، څو څو وارې وکړي، لکه عضلات او هډوکي د فشار لاندې ښه وده کوي، ښه قوي عضلات راځي، ښه قوي اډوکي راځي، اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکړي او بار بار وکړي. داسې نه چې یو درون بار په یو وارې جیګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي، خو هماغه کار چې ډیر درون بار دی هغه درې څلور وارې پنځه وارې انتقال کوي، خو لګ لګ او په ترتیب سره ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
قدر من دوستانو، په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسی ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. په نننۍ خپرونه کې به تاسو ته د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسي ساعت خپرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښي چې اټوم له څو برخو جوړ دی، بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو، اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنۍ ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده، بلې الکترونی قشرونه دي. هسته چې ده په مرکز کې ځای لري او الکترونی قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه په سترنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه یې هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکښې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروټون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمېر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنې د پروتون چې دي په مساوي کې د زیر سره، یعنې پروتون شمېر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عناصرو د رورانی جدول ترتیب کړی دی. نیوترون وایي د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د په 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اټوم منفي چارج لرونکې ذره ده چې د الکترونی قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې دی هغه بیا په 1990 میلادي کال کې د تامسون لخوا څخه کشف شوی دی. لکه څرنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړ، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې یې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اټوم ساختمان وایي چې د اټوم د ساختمان په اړه مختلف علما او مختلف نظریې وړاندې کړي دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرات نظریه دا وه چې اټوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیاتا او دیموکرات داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد وایي کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولای شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کیدای چې پیدا شي او نشي کیدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د 9 ذرو څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه سره خځي. د بېلابېلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بېلابېلو عنصرونو اټومونه د بېلابېلو کترو او بېلابېلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمېر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یوځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وایي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنې په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بوز تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مینه سویو کې به له دې چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي وای ګرځي او دا دوا اصل د لوته چې یو اصل دا چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته واندازې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. الکترون کوچنی ذره دا نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي، نو د لاسه په تاند من فیزیک 8 سیکنډ کې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. دا مثلا کې به تاسو دی وای هغه الکترون چې د هستې په څخه په لري سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیاته اندازې انرژي لري، د تحریک په حالت کې وي او د ثبات کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونون چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د اټوم په اړه بېلابېل ساینس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالټون نظریه دا وه چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اتومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ
د خبرونې په دې برخه کې د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنو مخلوط څه شی دی. د دوو یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلې او کیفي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنې مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او وریجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجین او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجین. متجانس مخلوط چې دی هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکولو او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنی سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت د سیسټم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بېلابېل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپنن څه شی دي. فاز د سیسټم له هغې برخې څخه عبارت دی چې د سیسټم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکي وي. کمپنن د سیسټم جوړوونکي اجزاوې د کمپنن په نامه سره یادېږي. متجانس سیسټم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیسټم دی چې د هغوی جوړوونکي اجزاو نسبت تر یوې ټاکلې حد پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحله ماده یعنی سلوټ او حل کوونکی یعنی سلوینت څخه جوړ شوی دي چې سلوټ پلس سلوینت مساوي کیږي سلوشن یا محلول سره. خپل محلولونه وایي یا سلوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیستمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحله موادو او محلول څخه جوړ شوی دي. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوینت، جمع حل کوونکی ماده محلول یا سلوټ مساوي کیږي په محلول یا سلوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدونکې ماده او په یو حل کوونکې ماده ده چې د دې له دواړو سره د اوبو مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزاوې وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بېلابېلو غلظتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې ذرې په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کیږي. په محلول کې حل کوونکی محیط ته محلول او حل شوې مادې ته حل کېدونکې یا منحله ماده یا په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شی ده او حل کوونکې ماده څه شی ده. حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکي کې حل او په کوچنۍ ذرو مالیکولونو، اټومونو او ایونونو یعنی ټوټه کیږي. او حل کوونکې ماده یا سلوینت چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې مادې ته حل کېدو وړتیا لري او په کوچنیو برخو کې ټوټه کېدای شي. په دې جدول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې ښودل شوی دی چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دی. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شی دی. په حل کوونکي کې د حل کېدونکي مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي چې مولارټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخې څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په زر ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ایم په واسطه ښودل کیږي. یعنی سی ایم مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ایم پر چ لیټر واحد، یعنی مول پر لیټر مساوي کیږي په مولارټی سره. یو د مثال په ډول یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارټی یې پیدا کړی، نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې یو مو حساب کړو چې 20 ګرام پر مول ده، او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکول شوی ده، او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو کو چې مشته د هغه راپل شوی قیمت لاس ته راکې چې یو شی 15 مول پر لیټر سره مساوي دي. نو نارمل یا نارمل یا نارمالټی غلظتي چې 5000 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد ماده کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول عبارت دي چې یو مساوي کې یو کیو من پی جی آر پر وی، یعنی لیټر سره واحد دی. مثال یو وای لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 1.5 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري، نو ول ته د کتله معلومو چې د فاسفوریک اسید کتله 1.5 ګرام پر مول ده، راکول شوی کتله 1.5 ګرام، همدارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر 0.5 کې چې فایل د فورمول د وزه کول څخه وروسته مشته 2 نارمالټی ته لاس ته راځي. مولل یا مولالټی غلظت وایي چې په 1000 ګرام محلول کې د منحنه مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سیم مساوي کې ان مول پر ام زبا کیلوګرام سره. په مثال په ډول کچې په یو نه وی ګرام ګلوکوز چې شپږ سو ګرام اوبو کې حل شي د محلول مولالټی حساب کړی، نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ ډولز او شپږ دی چې د تین کتله لا سره 188 ګرام پر مول کې چې رکو شي 9 ګرام مول دی، همدارنګ دبل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راو چې 0.5 کیلوګرام کې په فورمول کې وځي دا ورسته د دې چې ما 0.83 مولالټی لاس ته راځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدونکي مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم سره کې چې ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرل کې دی، نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت راکړی دی، او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کړه هغه 50 ګرام پر مول ده، همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کړه. د دې لپاره د دې کتله څونه کتله لري هغه پیدا کولو څخه وروسته 1.5 ګرام کتله لاسته فورمول کې وځي کې ته وروسته 0.1212 چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرونکي دي. د فیصدي غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي. نظر د مواد فزیکي حالت درې ډوله سلنې وجود لري، یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر ولیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی ولیوم پر ولیوم دي. یعنی مثال کې چیرې په سل ملي لیټر اوبو کې 100 ګرام د خوړو مالګه اچوم، نو دمان کې 40% محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدي غلظت په 100 ملي لیټر کې د مې مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول عبارت دي 100 ضرب 80 چې سم حجم پر د محلول حجم باندې. د کتلې فیصدي غلظت چې 80 مادې د ګرامونو شمېر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فورمول عبارت دي نه د 80 مادې کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې، نو موږ د کتلې وزنی فیصدي لاس راځي. مولی برخه یا مول فراکشن غلظت چې د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم پر ټول اجزا د مولونو پر مجموعې څخه عبارت دي. یعنی ان مساوي کیږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان باندې، موږ د مولی برخې غلظت راښکاره کوي. د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګ چې 0.5 ګرام پلس مول 1.3 ګرام اوبو کې حل شي، د په ذکر شوي محلول د مالګ او اوبو مولی برخه پیدا کوي. په ان یو کې چې موږ د مولی برخه پیدا کوو 0.5 نه دوه، او همدارنګ انډوی کې چې مولي برخه پیدا کو 2.3 ده، نو کله چې موږ د ان یو انډوی کې متونه سره جمع کو یو راوځي، نو د مالګ او د اوبو مولي برخه عبارت ده یو څخه.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې ښوونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په یو لنډ تعریف کې درته وویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کېږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي درنوز د کوونکو د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د 12 صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واورئ عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې د هغه د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په 18مه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي پول لازاویا په 1940 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شات، اورګوشو، تخمر په واسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي مواد څخه د حاصل شوو رنګونو په واسطه د ټوکرانو د رنګونو سره آشنایي درلوده. چې مهشیلی په 1908 میلادي کال کې د نباتي او حیواني مواد څخه جلا شوي تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګه د شحمو او ټولو څخه حاصل شوی شحمی تیزاب وسیرل چې شینی دی پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخستلی توپیر لري. همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه ویګ پرزولوس په 1800 میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي کویا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو آلماني په وایلر په 1823 میلادي کال کې د امونیم سیاناز څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی لاسته راغله. په دې توګه د حیاتي کو مفکوره رد شوله چې په دې معادله کې ښودل شوی دی د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1800 میلادي کال کې د 1200 پښمیر عضوي مرکبونه او په 1900 میلادي کال کې د 6 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمېر 500 میلیونو ته رسېدلی دی، یعنې شمېر ډېر ښه کړی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل، رنګونو، عطرونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروټینونو، قندونو، شحمونو، الکول، چاودیدونکي موادو، شنایلور، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ځای څخه شمېرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې دي هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثره د نباتي او حیواني موادو د تجزیه څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. دې ته ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې د کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی اړیکه مې وي اړیکه څه شی ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پېژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل لومړی د کاربن الکترونی جوړښت او د هغه انرژي کیسه لپاره معلومات ترلاسه کړئ. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور مثبت او منفي څلور اکسیدیشن نمبرونه لري چې په 500 میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونو ته سي مثبت څلور دایون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي شوی چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې د تحریک یعنی په حالت کې دي، اوس د کاربن چې دی د یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکترونی جوړښت لرونکی دی چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه پوزیوم رکبونه کې د اړیکو جوړېدل چې دي هم په دغه په لړ کې پوزیوم رکبونه کې د کاربن ویلانس وایي چې پوزیوم رکبونه کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمېر چې اتوم یې جوړولی شي د ویلانس په نامه سره یادیږي. همدارنګه کاربن څلور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټیت حالت ته پرکولو لپاره د کاربن اټوم باید خپل څلور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي. نو د کاربن ولانسي دي هغه څلور دي. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه دي چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شتولې یا هم د شریکولو په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم څلور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره جوړ همدارنګه په عمومي ډول د کاربن اټوم کولای سي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې باید مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکول ویس ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي که د یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي، د نوموړي مرکب په یوه برخه کې د هغه عنصر اندازه په نښه کوي او په لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي، د اړوند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي. د فیصدي د ترکیب په نامه یادیږي چې فورمولې عبارت دی له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي له د اټومو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څخه د په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فورمول یا امپیریکل فورمول څه شي ته وایي؟ ساده فورمول د هغه فورمول څخه عبارت دی چې د مرکب کې د شامل عناصرو ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فورمول څه شي دی؟ مالیکولي فورمول د هغه صحیح فورمول څخه عبارت دی د مرکب په مالیکول دلالت کې د مالیکولي فورمول په نامه یادیږي. پر مالیکولي فورمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي: د مرکب د شامل عناصرو پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فورمول باید معلوم وي او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فورمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل اکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د مواد لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بلې عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمي او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دی چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو او انرژي په اثر منځته راځي چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل اکویشن څخه دی.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو په همدې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټوم ولولي او دا چې کوانټوم نمبر څه ته وایي. د یو لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
لدرانو زده کوونکو، زموږ هیله ده چې د نن ورځې درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړي، او د پوښتنو د لا ښه ځوابېدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننی درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.